د خبرو اترو د خبرونې قدرمن اوریدونکو سلام نو شبه شنایم د روان خبرونې قربانه درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل پرونم تاسو د امریکا غاګ آشنا رادیو تلویزیون ویب پانو او ټولو خبری رسنوي نش په افغانستان کې د نن او بهر کار کوي و اوریدل چې په جنیو کې د افغانستان په تړه خونډه او دا خونډه اکثرا د هغو اصلاحات او حساب دی د چې نړیوال ټولنې د خپل کړو مرستو په بدل کې حساب د افغان حکومت ته یو څه حساب کتاب غوښته. نو نن د غونډې هغه مهمه او اصلي ورځ وه. پرونم غونډه پرانستل شوه، حاشیوي غونډې وې چې د جمهور رئیس میرمن هم خبرې وکړلې. البته اکثره خبرې د ښځو د ظرفیت جوړونې، روزنې، د ښځو د ستونزو په هکله چې دوی په کاري برخه کې ظرفیت جوړونه کې او نورو برخو کې د ژوند خصوصا اقتصاد کې څومره ستونزې لري، څنګه باید مخنیوی وشي، څنګه د دوی د ظرفیت جوړونې دپاره د نړیوالې ټولنې مرسته جلب شي. نو لومړۍ میرمن هم خبرې درلودې او جمهور رئیس غني هم د خصوصي سکتور کې د پرمختګونو او په ټوله کې د اقتصاد په وده کې کوم پرمختګونه چې شوي دي یا کوم خنډونه پراته دي په دې برخه کې یا هم کومې ستونزې دي په دې باندې وغږېده او د خصوصي سکتور کما غونډه چې واده اخی پرانسته وکړله او خبرې وکړلې. نو درن وریدونکو نن د غونډې اصلي او ماغه مهمه ورځ و چې په ډیرو مسایلو خبرې شوې دي، خو اصلي مسله پکې د سولې مسله و چې دولس کسیز هیات جمهور رئیس ټاکلې ده او دا به په خپل وار کار کې په خبرونه کې به تاسو سره په دې اقلام وار په وار خبره ولرو چې هر موضوع چې د سولې په تړاو نن ول شوې ده د څومره عملی بڼه لري، څومره امکان لري، افغان حکومت د ته څومره چمتو ده، څومره ظرفیت موجود ده چې دا ټول خبرې عملی شي او افغانان راتلونکو لپاره سولې او ثبات ته هیله من اوسي. قدر من اوریدونکو د دې بحث لپاره البته په جنیو کې د مدني ټولنې غړې چې هغه د تللي پلاوي یو غړې ده فروزان رسولی به هم د سرګولیدلې حال د چپغونډه کې څه وشول او د خزو یادونه هم شوې ده چې د خزو حقوقو ته په تامینېدو او درناوي به دغه خبرې پر مخ ځي. نو په دې کې به د هغې نظر واخلو، د مدني ټولنې د غړې او د یوې ښځې په توګه به هغه هم راسره نظر شریک کړي. خو په ټوله کې به په خبرونه کې ډېرې پوښتنې زموږ فریدون خوزون د اجرایي ریاست د ویان مرستیال ځواب کړي. خوزون صاحب ستړی مې شي خبرونه ته
ډېره مننه شنه خوري تاسو ته او اوریدونکو سلامونه.
پویګم چې کور مودان پویګم چې تاسو د غونډې ټول جزئیات نه په جریان کې استه اتمنم تعقیب کړی دي. د افغان حکومت برداشت یا تم په ټوله کې د غونډې نه ان څه پیغام لري افغانستان لپاره د غونډې تر دې مهاله چې تاسو اوریدل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دی غونډې یو ګل بیا د وښودل شي لا هم نړۍ د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د افغانستان د حکومت کومې ژمنې شوې د خودکفایي په لور او د یو قوي او متحد افغانستان په لور د یو درست مسیر په لورې افغانستان روان دی او هغه پلانونه چې افغان حکومت طرحه کړي دي هغه د نړیوال درجې وړ وګرځل او تر کومه چې افغان حکومت دا ثابته کړې کومې ژمنې او تعهدات چې نړیوال ټولنه ته افغانستان خلکو ته ورکولی شي کولای شي چې هغه عملي کړي. سلام دی چې موږ په سختو شرایطو کې یو، په ډیرو برخو کې مشکلات هم لرو، خو هیله مندي مو دا چې وکولای شو دی او رفاه او باثبات افغانستان په لور ګامونه واخلو.
بله، مهمه موضوع چې نن په غونډه کې ذکر شوې ده هغه د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه ده چې افغان حکومت باید د سولې د پروسې مشي وکړي او دا پروسه باید د افغانانو په رهبرۍ مخکې لاړه شي. تر اوسه پورې دا کلونه کلونه د افغانستان د افغانانو یا د حکومت په رهبرۍ دا خبره د سولې عالي شورا جوړه شوه او د حکومت په رهبرۍ تقریبا دا خبره پر مخ تلله. نو دغه خبره ته باید افغانان څومره خوشبینه اوسي؟
په ټوله کې د سول لپاره هڅې په هماهنګ ډول روانې دي. دا کورنۍ جمعه په ملي کچه او په نړیواله کچه د د اجماع رامنځته کېدل د هیله مندي زیاتی چې موږ به ان شاء الله چې سولې ته رسیږو. د افغانانو هڅې تلاشونه او کوښښونه او د افغان حکومت هغه رسا طرحه چې له هر ډول شرط پرته موږ د سولې اعلان کړی دی، د سولې غږ مو کړی دی، په دې کې مو د ټولو افغانانو نظرونه اخیستي دي، د سیاسي مشرانو، مدني ټولنو، د ښځو د دغه طرحه کې اخیستل شوي دي. اوس هم چې کوم نوي هڅې کېږي، نن تاسو ویلي چې رئیس جمهور او رئیس الاجرائیه د سولې پاروند رسا خبرې وکړي او دا یې ویلي چې یو نوی طرحه وړاندې کړی چې یو دولس کسیز هیات یا 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 یو نوی هیات به د مذاکراتو لپاره معرفي کېږي. همدارنګه به هغه پنځه طرحې محورونه چې رئیس جمهور اعلان کړل په دغې محورونو به کار کېږي. موږ هیله من چې وکولی شو یوې نتیجې ته ورسېږو. نن څو کاله مخکې چې د سولې هڅې کېدې یوازې په خبرو شعارونو اخته وې، موږ اوس د سولې عملي چارچوب ته ورننوځو. موږ ټولې هغه لارې او بندې کړي دي چې خلکو پکې بهانې لټولې او خلکو ته مو د بهانو جوړولو او یا د کار د ناغېتیا هېڅ ډول بهانه نه ده پرېښي. اوس هر هغه څه چې مخالفان غواړي چې باید خبره پرې وکړي، موږ چمتو چې په هغې خبره وکړو. نننی تعهد د نړیوال ټولنې او افغان حکومت هم د سولې دپاره د یو یو
بله. راځه یو پښتنه چې تل د افغانانو سره ماتره ده او د ملي یووالي د حکومت په څرنګوالي هم د سولې د خبرو په تړاو یو څه انتقادونه د خلکو موجود دي او تل دا ویل کېږي چې په ملي کچه موږ یو داسې کامیابه اجماع نه لرو په داخل کې. نو اوس چې نړیوالې ټولنې ته او په خصوص په دغه جنیو په کانفرانس کې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس دواړو په یو غږ د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو باندې ټینګار کړی دی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم ویلي چې له دې پرته چې د افغانستان د سولې خیال په حقیقت بدل شي هیڅ بله چاره نشته دی. دواړو په یوه خوله او په یوې موضوع سلا شوي دي او یو غږ دی د سولې. دغه خپل نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د حکومت هغه فیصله ویمه چې د نظام څیره څه رقم خی نړیوالې ټولنې ته او خصوصا د جنیو په کانفرانس کې چې د سولې په خبرو جدي غور شوی دی.
له دې پخوا چې افغان حکومت د سولې او جامع چارچوب او طرحه وړاندې کړي، ځینې شکونه او ابهامات یا د ګاونډي هیوادونو د استخباراتو له لیدې یا هم دا چې د نظام کې په افغانستان کې یا د افغانستان د باندې د ځینو خلکو له لوري مطرح کېدل چې ګویا کوم طرف سوله نه غواړي یا په افغان حکومت کې د سولې قوي اراده موجوده نه ده. مګر نن تاسو مو ته اشاره وکړه د ټولو ابهاماتو شکونو ته یو روښانه او قاطع ځواب حکومت ووایه. نننۍ سرګندونې د جلاسما رئیس جمهور او جلاسما رئیس اجرائیه ټولې خبرې د هماغو مشورو او د هماغو بحثونو نتیجه وه چې موږ په کور دننه له سیاسینو سره، له مدني ټولنو سره، له ښځو سره او د جامع له ټول قشر سره کړي دي، هم د سولې لالي شورا سره او هم د دننه د نظام او یا هم د بیرون د نظام نه کوم کسان چې ټول په حکومت کې وو یا د حکومت د باندې وو، موږ له ټولو سره بحثونه کړي دي، نظریات اخیستل شوي دي. او نن موږ په نړیوال ټولنه کې په یو قاطع دریځ سره د خپل د سولې هغه غږ یو ځل بیا تازه کوو. هیله من یو چې اوس هېڅ ډول بهانه او شرط د سولې د خبرو لپاره نشته. وسلوال مخالفان هم له دغه فرصت نه استفاده وکړي، هغوی هم د سولې لپاره لیوالتیا وکړي او اعلان وکړي په عملا چې دوی هم له هر ډول قید او شرط پرته د سولې مذاکرات چمتو دي.
بله خوازون صاحب، ټوله خبره پوښتنه همدې کې ده چې افغان حکومت اراده لري، خلک سوله غواړي، نړیواله ټولنه کوم چې د افغانستان سره د افغانستان د ثبات لپاره که په اقتصادي برخه کې ده که نظامی برخه کې ده مرستې کوي، طبعا هغوی د افغانستان د ثبات لپاره ده مرستې کوي او د افغانستان ثبات مطلقا په سوله پورې تړلی دی. دغه نړیواله ټولنه چې نن د افغانستان په خوا کې درېدلې، دویم سوله غواړي، ثبات غواړي د افغانستان، او افغانان خو فرد فرد غواړي د سولې تیګې دي. خو د مقابل لوري خبره مهمه ده چې هغوی څومره ډاډ لري اوس دغه شرایط چې ټول آماده شوي دي. دا تاسو چې په تبصره کوي جمهور رئیس پې خبرې وکړلې، اجرائیه ریاست پې خبرې وکړې، نړیواله ټولنه ورته خوشبیني ښیي، مقابل لوري نه څه ډاډ شته؟
موږ کوم تماسونه چې شته او ډاکټر زلمی خلیلزاد چې د کوم مذاکرات جریان له حکومت سره شریک کړی دی هغه د دې ښکارندوی کوي چې طالبان هم سوله غواړي او طالبان هم په دې پوهېدلي چې سولې پرته بله هېڅ لار نشته. طالبان باید په دې پوه شوي دي طالبان چې نور د جګړې له لارې دوی نشي کولی بریا ته ورسېږي او نه 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 بریا ته رسېدلی شي. په همدې خاطر نه خو په هغه بسترونو چې څو کاله مخکې دوی ته چې برابر شوي په سیمه کې خصوصا د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د نظامیانو له لوري او د پاکستان د حکومت له لوري چې دوی ته خوندي پټن ځایونه وو د دوی تجویز او تمویل کېده هغه ځای کې نور هغه مرکزونه هم په دې پوه شوي چې پاکستان هم نور دغه مرکزونه ممکن دوی ته په واک کې ور نه کړي. نور پاکستان هم د دې زغم نه لري چې د دوی په خاوره کې ترهګر وروزل شي. دا ورځې د تاسو د عمران خان سفر جنوبي وزیرستان ته ولیده او په وزیرستان کې د هغه د وینا تاسو واورېدي چې وی ویل چې نور نو پاکستان د دې زغم نه لري چې د فرهنګي کار شي. معنا دا چې ترهګرو ډلو له پاکستان حمایت کوو. موږ ترز دي چې په پاکستان نه په ژمنه هیڅ ډول باور نه لرو. دې غوښتونکي چې پاکستان باید عملي اقدام وکړي خو دغه نب د دې مسلې خپله دا د دې کاروندي کوي چې پاکستان هم له کورنۍ او نړیوالو فشارونو سره مخ دی او ممکن نور دا توانایي ونه لري چې له طالبان حمایت وکړي. طالبان هم باید سره دي چې اوس دوی چمتووالی ښودلی د دوی په سیاسي پروسو کې د دوی ګډون همدارنګه هغه اوربان چې په کوچني اختر کې هغه شو دا د دې کارونه کوي چې دوی هم لیواله دي خو که احیانا لیواله هم نه اوسي او د سولې خبرو نه مخ وګرځي پرته له دې چې یا ووژل شي او یا دی چې په جګړه کې خپل ځان له لاسه ورکړي بله هېڅ ګټه دوی ته نه رسېږي. مالي سرچینې نورې لري او نه دا چې دوی نه
فروزان رسولی په لائن کې د جنې و نر سره کنه فروزان جان ستړي مشي زما غاوري. وعلیکم
السلام. بلې زاورم ساسو
بله بله غږم اور مننه چې خبرونه کې را سره استې په خبرونه کې د اجرایی ریاست د وایان مرستیال فریدون خوزون هم را سره ده چې د حکومت په اساس وبزن موضوعات د چاغوي په جواب کې د نړیوال او بخې د مدني ټولنې او د یوې خځې په توګه چې نن په باس د سولې په باس کې خځې هم ماتراوي چې د خځو د حقونو په تامین به دغه خبرې تر سره کیږي. تاسو ماما د غونډه کې شرکت درلو د غونډې په سرنګوالي خو زمونږ همکارم په خبرونه کې وخه کېده څومره خوشبینه هستې د سولې خبرو ته؟
څنګه چې موږ فعلاً وضعیت ته ګورو داسې ښکاري چې د خیر سره سوله را روانه ده. موږ ته خو د امریکایي سفارت سره او نورو برخو سره چې وینو داسې اورو چې راتلونکي کال اپریل پر میاشتې پورې هڅې داسې روانې دي چې صلح راسي. دا چې څه کېږي څوک ان په اړه ډېر دقیق نه شي ویلی ولې لکه د دوی ژمنه ډېره ټینګه ده او داسې ښکاري چې اپریل میاشت راتلونکي کال پورې به څه مثبت تغییر د خیر راځي. او په دې برخه کې د ښځو
دغه کړنلاره وبخې او دغه کړنلاره چې اوس د سولې دپاره جوړه شوې ده چې جمهور رئیس نن اعلان کړه دولس کسیزه هیئتو به د مشورتي بورډ نه کمیټی دی د مذاکراتو لپاره دولس کسیزه ټیم دی چې غړي اعلان شو. دغه کړنلار اساس په نظر چې د سولې ټولې هڅې تاسې څارلې دي ګورئ او وینئ د افغانستان یوه تبعی څومره موثره ده ساس په نظر؟
زما په نظر د ستراتیژي ډیره موثره ده په دې چې تر دې مخکې چې دا کار ترسره شي خپل رئیس جمهور د مختلف مدني ټولنو سره د پانتونو استادانو سره د مختلف بخشونو رئیسانو سره د غړو سره مجلسونه درلودل او د هغوی په همکاري د هغوی په مشورې سره دا تصمیم نیول شوی دی چې یو مشورتي بورډ جوړیږي او دې کې نهه کمیټې به وي دې کې به یو څه ځاوي چې هغوی مشخص مذاکراتو باندې په خبرې کوي. ولې دې کې یو ویر چې موږ لرو هغه دا دی چې زیات د دې بورډ غړي به څوک وي لکه دا چې غړي کې مختلف کسان به وي خو بیا هم موږ نه غواړو چې ځینې تکراري څېرې چې هغوی تر اوسه پورې کومه لاسته راوړنه نه لري په دې برخه کې، او مخکې تر مخکې هغوی ډېرې هڅې کړي ولې کوم مثبت لاسته راوړنه نه لري، کوم مثبت تغییر نه دی راوستلی. نو موږ نه غواړو چې هغه کسان بیا راشي. بیا لکه افغانستان کې یو ستونزه دا ده چې یو کس د یو ځای که استعفا ورکوي یا د یو ځای چې خلاصېږي، سبا یې وینو چې هغه په بل ځای کې بیا په یو لوړ چوکۍ باندې مقرر شوی دی. که چېرې د هغه لاسته راوړنې د ستاینې وړ وي، خو خیر دي که هغه بل ځای هم لاړی، ستونزه نشته. ځینې کسان دي چې هغوی یو ځای کې اجرات یې ډېر ضعیف او خپل هدف خپل دغه کار سم نه یې ترسره کړی. موږ وینو چې هغه که د هغې ځای څخه خلک ټولنه فشار راوړي په دولت چې دا کس باید دا خواتسي یا د هغې دره کاروز بندي خپل آواز او خپل خلافت شي، متاسفانه چې هغه کس د هغې ځای څخه خواتسي به د سبا یې وینو په بل ځای راغلی.
هم په دې ډول اوسي. یوه پوښتنه مې بې ځوابه پاتې ده، هیله ده چې بیرته بې راته لنډ ځواب راکړئ. اجازه راکړئ د خوځون ورور نه پوښتنه وکړم چې خوځون صاحب، یو څه داسې اندېښنې موجودې دي په دې چې دغه د مشورتي بورډ نه کمیټې چې دي، چې دې کې د سیاسي رهبرانو کمیټه ده، سیاسي احزاب دي، د ځوانانو چارو کمیټه ده. موږ بیر هغې زموږ د بحث موضوع هم دغه نوې ستراتیژي ده چې د سولې لپاره جوړه شوې ده، دغه کې د خلکو اندېښنو ته خصوصا مدني ټولنې اندېښنو ته چې دا اوس فروزان جانم څرګنده کړه چې څوک به وي او څوک به بیا رامخکې کېږي، څومره دې اندېښنو ته څه ځواب ورکوي؟ دا ځل به څوک ټاکل کېږي؟
ګورې، موږ هیڅوک نشو کولی په د سولې له پروسې نه نایزه ونیسو او یا د سولې پروسه کې شاهده اوسو. زموږ د دې بورډ هدف هم همدا دی چې د افغانستان ټول وګړي په یو ډول نه یو ډول د هغوی نظریات، مشورې او د هغوی هغه اندېښنې چې لري یا هغه سوالونه چې لري، هغه باید په دې بورډ کې انعکاس پیدا کړي او هغه باید یو شریک شي. د سولې په پروسه کې باید د ټولو افغانانو نظرونه شریک اوسي. دغه بورډ هم دغه کمیټې چې ساتل شوي دي په همدې خاطر دي. که تاسو د ترتیب د کمیټو ته وګورئ، یعنې هیڅوک داسې نه شي چې په دې کمیټو کې داخل ونه اوسي. نو زموږ تمام دا ده چې دغه نه کمیټې او تر څنګ دغه تخنیکي مسلکي بورډ وکولی شي چې ښه انعکاس ورکړي د افغانانو نظریاتو ته، د افغانانو غوښتنو ته، او همچنان څه چې تیریږي د سولې په پروسه کې دا له خلکو سره شریک شي.
بله خبره پوښتنه په دغه وبخی، بله پوښتنه په انتخاب کې ده چې آیا حکومت به داسې کسان انتخاب کړي چې ولس غواړي، خلک غواړي؟ او څنګه چې فروزان خور په انتقاد وکړي چې ځنې کسان دي چې د یوې څوکۍ نه لري شي، بل ته هغه ولس نه غواړي، خلک نه غواړي، یعنی د کاري ظرفیت په اساس باندې څوک به وټاکل شي. په هر حال د سولې په خبرو کې تل د درې اجماګانو یادونه کیږي چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماګانې، قوي اجماګانې، ښې اجماګانې او باوري اجماګانې رامنځته شي، نو کېدای شي چې سولې ته لاره هواره شي. په ملي اجماع کې لکه مخکې مو چې پوښتنه وکړله، انتقادونه او اندېښنې موجودې وې چې یو څه ناکامي موجوده ده. همدغه نوې ستراتیژي به څومره دغه ملي سطحه باندې اجماع ته قوت وبخي؟ داسې څه پیشبیني کولی شي چې حکومت څومره په دې ډاډمن
ده؟ او اشخاصو د ټولو نه په ښه تحلیل او د ټولو د پارزونې سره جوړه شوې ده. یعنې موږ کومې ننګونې پخوا درلودې، کومې نیمګړتیاوې درلودې، دغو ټولو نیمګړتیاوو ته اوس په نوي هغه کې ځواب موندل کېږي، او موږ د ځواب موندلو هڅه کړې ده چې هېڅ ډول انتقاد او نیوکه باید پاتې نه شي. هغه اندېښنه چې اوس له فروزان رسمي خور سره ده، دا باید په راتلونکي کې د دوی سره نه اوسي. دا باید واقعا هماغه ډول چې د دوی حق دی چې نظر هر هدف کتاب د دې په دې مشترک بورډ کې د دوی نظریات مناقش شي، او کوم کسان چې خلک نه غواړي نه باید په هغه حساب وشي. موږ تمام همدا ده، موږ چې دا کمیټې جوړې شوې دي او دغه نوې جوړښت هم چې رامنځته شوی دی، لکه مخکې چې وویل شول، د ټولو خلکو سره په مشورې، تاسو د زموږ رئیس جمهور رئیس الاجرائیه د ټولنو له مختلفو خلکو سره ولیدل، مشورې وکړې، د اخره دغه یو تصمیم ونیول شو. اوس هم بحثونه شته چې موږ څنګه کولی شو د دې په خاطر او د پروسس د اغېزمنتیا په خاطر.
بله
بله.
فروزان رسولی مدنی ټولنې چې تاسې غړیتوب لري او تاسې د سولې لپاره د برابرۍ د دیموکراسۍ لپاره د سولې او د برابرۍ په ماسسې کې د مرستیال په توګه هم دنده لري، د سولې لپاره مدني ټولنې همغږي، د مدني ټولنې همکاري، د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې چې د نن جمهور رئیس د ژنیو په غونډه کې اعلان کړه، څومره ضروري ګڼي او څومره ساس ملاتړ هم دا اوس لري؟
زه ټول نمخ کې ډېر لنډه ویل غواړم چې یو خبره ما څخه پاتې شوله. کما تاسو ګورئ د سولې عالي شورا د البته موافقه نه وه د شورا او ډېرې نیمګړتیاوې په دې کې چې هغې یو اساسي علت چې موږ د ولایتو څخه پوښتنه وکړه موږ ته ویل شو، هغه دا دی مثلا د ولایت په کچه باندې دوی سټاف ونیوای ماشونه یې واخیستو د ظرفیت جوړولو لپاره دوی ډېر کارونه ترسره کړله، ولې په نتیجه کې هغوی اوس فریلانس هېڅ لاسته راوړنه نه لري. او یو علت یې دا و چې موږ ته همکارانو اکثریت یادونه وکړل، هغه دا و چې هغوی ټول د روابطو ضوابطو په اساس باندې راغلي وه او د شایستګۍ په اساس نه وه راغلي، چې د دا د دې باعث چې هغوی دا ظرفیت نه درلودلې چې په تلاش کې سم کارونه ترسره کړي، او دا د دې باعث شوله چې فعلاً هغه توقع چې خلکو د ایچ پی سي یا د ریالي ټول هڅه درلودله هغه لاسته نه دي راوړی. راځو ستاسو بل سوال ته چې تاسو ویلې چې جامع مدني څه رول دی، نو دې د صلح په پروسې کې تر ټولو نه لوی لاس د ټولنې د دې هېواد د ملک د خلکو دی، او دې چې جامع مدني د خلکو آواز ګڼل کیږي نو په غیر مستقیم توګه کوایو د دې جامع مدني رول ډېر مهم دی په پروسی کې. په دې کې تاسو ګورئ دولت فعلاً وبخښئ فعلاً که تاسو ګورئ طالبان حاضر نه دي چې مستقیما د دولت سره کښېني او یو بحث یو نتیجې ته ورسیږي، هغوی غواړي چې د خارجي مملکتو سره کښېني د هغوی په طریقې باندې غواړي د سولې پروسې ته ورسیږي، نو دا ښایي چې هغوی راضي نه دي چې د دولت سره کښېني په بحثو کې د سولې پروسې باندې، ولې هغوی که تاسو ګورئ د ټولنې نظر ته یې احترام قایل شوي دي. که تاسو ګورئ پکتیا کې کله چې طالبانو یو لوی حمله کړې وه چې غوښته چې پکتیا ولایت تر خپل تر لاس لاندې کې خپل تسلط تر لاندې کې، نو د هغې ځای مشران او قومي مشران ټوله پاڅېدله او د طالبانو سره خبرې وکړه بحث وکړه، او هغوی دې ته قایل کړل چې هغوی باید دا جنګ او دا فساد په دې ولایت کې کم اسم باید ونه کړي، هغوی په دې قایل کړل چې هغوی خپل ارادې څخه تر شا سي. نو دا په دې معنا ده چې د خلکو او مدني ټولنې رول زه فکر کوم د صلح په پروسې کې ډېر مهم دی. دې چې طالبان دومره حساسیت چې د دولت سره لري هغومره د خلکو سره نه لري، نو دې په ډېر په پروسې کې او بل شوالی دا دی مدني ټولنې په دې پروسې کې شامل کړو. دا په دې معنا ده چې د خلکو رضایت بدل څه ولرو، په دې چې موږ مختلف مدني ټولنې تقریبا ټوله هېواد په کچه باندې زموږ لاسرسی شته، زموږ ارتباطات شته، او دا بیا د دې باعث ګرځېدای شي چې موږ ټول وطن نمایندګي
د پروسی کې په سم ډول څرګندونه مننه. خوځم صاحب د ولسمشر غنی د خبرو نه مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي یو لنډه ویډیوي وینا کې د سې هیله څرګنده کړه چې د جنیو روان کانفرنس په افغانستان د ثبات لپاره ګټور ثابت شي، او د افغانانو سره چې جګړه ځپلي خلک دي خپل یووالی او خواخوږي څرګنده کړه. دغه نړیواله خواخوږي خپل افغان حکومت څومره خپل تعهداتو ته دوی بیا هم ژمن ساتلی شي، ځکه هغوی هم یو څه توقعات لري د افغانستان، او دا چې دوی خپله همراضي همدردي بیا بیا تکراري د افغانستان سره د ملګرو ملتونو نه نیولې تر د نورو هیوادونو ټولو پورې د سرمنشي نه نیولې تر ټولو پورې چې تر اوسه پورې ټولو د افغانستان حکومت سره یو څه خواخوږي ښودلې ده، خپله به همدغه خواخوږي څومره د افغان حکومت دیتا وه سه چې په خپل تعهداتو کې نورم ټینګ وسې ځکه اداري فساد لا په ځای پاتې دي، اصلاحات لا په حکومت کې ټول پلی شي ویني دي لکه څنګه چې نړیوال ټولنه ورنه توقع لري. نو تاسو وایئ مهرباني وکړئ یو لاندې جواب کړئ. ګوري
دا څنګه مهمه ده، موږ نړیوال ملاتړ ته اړتیا لرو، او دغه حسي موږ او دغه ساين موږ د کار یو برخه چې موږ وکول خپل دوستانو قانې کړل، او خصوصا ایالات متحده امریکا او نور ستراتیژیک دوستان، ځکه څوک علامه کې دوی چمتو نه ول چې په افغان په سوله پروسه کې دوه عمره جدیت ښکاره کړي. نن دا ده چې له یوې خوا موږ د جګړې مشروعیت رقم کړی دی په کور دننه د درې زرو دیني علماو او د نورو مذهبي مشرانو هغه اعلانونه او فتواوې چې افغان جګړه نوره نامشروع ده او دا یو تحمیلي جګړه ده. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو دوستانو سره کار وکړي چې څنګه کېدای شي د افغان سولې لپاره یو نړیواله اجماع رامنځته کړي. په دې کې د ملګرو ملتونو رول بارز دی او موږ هیله من یو چې ملګرو ملتونه نور عملي اقدام وکړي، یعنې معنا دا چې طالبانو دوی هم په ښکاره وغواړي چې نور د سولې له پروسې سره یو ځای شي، ځکه د ملکي وګړو وژنه ډېری د طالبانو له لوري کېږي او خپله په افغانستان کې جګړه هم طالبانو غځولې ده. معنا دا چې شل ترګریز ډلې چې دلته فعالیت کوي د ټولو بستر طالبانو برابر کړی. موږ هیله من یو کولی شو نړیوال دوستان له موږ سره په دې کې همکاري وکړي چې څنګه کېدای شي طالبان او
بله خوازم صاحب ډیرو بخې امدان نوې ستراتیژي او بخې خبرم په ګل بدل امدان نوې ستراتیژي به د دې سبب شي چې فکر کوي چې نړیواله اجماع لا هم د افغانستان د سولې په تړاو د پیسلا ویمه چې قوي شي، توجه ډیر شي، کم ټکه پکې به ډیر د سه بارزای چې هغه نړیوال دي ته وه چې د افغانستان د سولې په تړاو صادقانه او کوټلي ګامونه پورته کړي.
زمن په دې نوی کومه طرحه او ستراتیژي چې د ټول موارد په پاتې ول شي دي موږ وایو دا ځل چې یو وخت او جنیوا کانفرنس کې زموږ د سولې د یو مهم اجنډا په دې باندې خطر مطرح شو چې نړیوال ټولنه په یو وخت افغان ټول حمایت کوي، تر هغه چې موږ دغه اجماع لا قوي نه کوو او لا پیاوړی نه کوو ټول هغه نیمګړتیاوې خلاوي چې دي هغه دا کینو کو او کوم هیوادونو چې افغان ټول سره تشویش لري په نړیوال دریز دغه تشویشونو ته جواب نه وایي او هغه اندرنګ هغه ته داد ورنکو چې افغانستان کې د دې مشروع د کې د رسول الله پروسی سره نه ځانمنيږي او یا به څه وخت نتیږي په دې خاطر موږ دا حاڅه کوو چې دوی واسو چې د رسول الله پروسی سره مرسته وکړي. ممکن ځینې هیوادونو سره داسې نظریات وي چې ګویا یوازې جګړه افغانستان کې د زیږې خوندې کوي، دا څل کې چې د سولې پروسه او د ثبات د افغانستان د زیږې کېږي شي ډېر خوندې کی او مشروعګتي او دوی ته د نورو مشروعګتو د تامین زمينه هم برابر کړي.
بله فروزان جان، بلاخره د جنیوا د غونډه نه باید افغانان څه نوې هلي ولري؟ لنډه ځو
افغانان تر اوسه پورې چې وینه هغوی ډېره مایوسه شوي دي. البته ځینې تغیرات راغلي چې هغه نه خوشحال دي نسبتا تر تېر دورې د رئیس جمهور صاحب کرزي تر هغې دورې نه دې دورې کې دوی ډېر خوشحال دي، ولې بیا هم هغه توقعات چې دوی لري هغه اوس هم نه دي ترلاسه شوي او هغه مقدار که د فساد دی که د بېکاري ده هغه اوس هم ډېره کمه فیصدي ده چې هغه به بیخي یعنی ډېره کمه ده د دوی تر توقعو نه. که تاسو وګورئ نن په دې کامرس بخش کې د تجارت په بخش کې دوی ویل چې 10,000 کسان ته کار موندلی دی، 30,000 کوچني شرکتونه او کاروبار شروع کړی دی خلکو ته، ولې که تاسو د افغانستان آبادي وګورئ چې 15 میلیونه 16 میلیونه آبادي لرو دوی په نسبت دا کار یعنی تقریبا هیڅ دی. نو تر اوسه پورې دوی چې د دې پروسه کانفرنس نه دې خواته نیمایي برخه یې ونیوله، نو دا چې دوه کاله آینده کې به په لوړه کچه کې وکړی شي تغیرات راولي لږ ناامید کوونکی دی.
بله فریدون خوزون د اجرایی ریاست مرستیال ویان او همدارنګه د مدني ټولنې غړی او ژنیو کانفرنس کې ګډونواله فروزان رسولی، مننه چې خبرونه کې را سره وای. کورم ودان درن ووري روانه خبرونه په امدیزی پای ته رسیده. تر بیا خدای مل شي.